درنو دوستانو ستړي مشهي وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې زه اجمل لندې موضوع ازادي رډيو یو بل خبرونه کې مو هر کله کوم دا دې خبرونه زیاته برخه د موسیقي خبرونه دا نن به د موسیقي په خبرونه کې ل تاسو لندې او پښتو لندې قطرغي مخ کې خبرونه لرو او همدارنګه څو ریپورتونه په مخې د دې سات خبرونه ده. دا سیایی پوخانه مشر وایی که چیرته ثابت شي چې روسانو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي انعامونه ورکړي، امریکا باید د روسیې په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د ناټو په مشرۍ غوڅ ملاتړ ماموریت تاییدوي چې د افغان هوایی ځواک یوه الوتکه په افغانستان کې نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمېر د کووید 19 ناروغۍ د نوو پیښو رپورټ ورکړ. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې پوخانی مشر لیون پنیتا ویلي که چیرې ثابت شي چې مسکو طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر نقدي انعامونه ورکړي دي، د امریکا متحده ایالات باید د سختو بندیزونو په شمول د روسیې په وړاندې جدي اقدامات وکړي. لیون پنیتا دا څرګندونې پرون د کانګرس په یوې استماعیا غونډه کې کړي. پنیتا د ولسمشر بارک اوباما د واکمنۍ پر مهال د سیایي مشر او همدارنګه د دفاع د وزیر په توګه دنده ترسره کړه. په وروستیو کې رپورټونه خپاره شوي دي چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر نقدي انعامونه منلي وو. دې رپورټونو د نننه د امریکا په متحده ایالاتو کې تاوده بحثونه رامنځته کړي او یو شمیر امریکایانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله ملامته کړې چې ولې تر اوسه پورې د روسیې په اړه د داسې رپورټونو د موجودیت باوجود اقدام نه دی کړی. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تاییدوي چې د افغان هوایي ځواک یوه الوتکه په افغانستان کې نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان پرون په یو بیان کې وویل د افغان هوایي ځواک یوه 29 سوپر توکانو الوتکه چې امریکایي پیلوټ چلوله د تمریناتي الوتنې پر مهال نسکوره شوه خو پیلوټ ځان ایستلی او روغ ځکې ته راکوز شوی. د امریکا پوځ وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزه وه، خو زیاتوي د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په هیواد کې د بشري حقونو د فعالانو د خوندیتوب له کبله اندېښنه لري. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخ ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ پرون ازادۍ رډیو ته ویل دا کمیسون په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافع ډلو د خوندیتوب لپاره د هر هڅې ملاتړ کوي.
ما از تلاش ها و درخواست ها
خغلی فرهنګ وایي موږ د بشري حقونو د فعالانو د ساتنې لپاره د هڅو او غوښتنو ملاتړ کوو او په عین حال کې د بشري حقونو پر مدافعانو د هدفي حملو د زیاتېدو له کبله اندېښمن یو. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز لندن کې دی پرون یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو مدافع ډلې او فعالان له ویرولو، ځورولو، خبرداریو او تشدد سره مخ دي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. په زابل او روزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو له کبله په دوو جلا پیښو کې وو تنو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. لومړۍ پیښه پرون د زابل مرکز کلات ښار په زوزګري سیمه کې وشوه چې درې ماشومان پکې مړه شول. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دښمن د زوزګري په ساحه کې یو راکټ مرمۍ چارج کړی و تر څو امنیتي ځواکونو ته پرې مرګ ژوبله واړوي. یا د مرمۍ ماشومانو ته په لاس ورغلي په دوی باندې چاودنه کړې ده. درې تنه کوچني ماشومان په شهادت رسېدلي دي، دوه تنه نور ټپیان دي.
خغلی سیال زیاته کړه چې افغان ځواکونو ټپي شوي ماشومان د درملنې لپاره د کلات حوزوي روغتون ته رسولي. لبلی خوا د روزګان په دیراوت ولسوالۍ کې هم د هوا نیوه مرمۍ چاودلې چې ماشومانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د روزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل له طالبانو پاتې د هوا نیوه مرمۍ پرون مازدیګر هغه مهال وچاودېده چې ماشومانو په سیمه کې لوبې کولې. وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بېسار شمیر د کووید 19 ناروغۍ د نوو مواردو رپورټ ورکړ. ډبلیو ایچ او وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوي. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسیس پرون وویل چې هیوادونه په قاطع اقداماتو د دې وبا مخه نیولی شي. ښاغلی ګبریسیس ایټالیا، اسپانیا او جنوبي کوریا د بیلګې په توګه یاد کړل او ویل چې د هیوادونو د قاطع اقداماتو په وسیله د کرونا د وبا مخه ونیوله. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په تیرو شپږو اونیو کې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمیر دوه چنده شوی. ډبلیو ایچ او پرون په څلیرویشت ساعتونو کې له 228,000 د زیاتو نوو مواردو رپورټ ورکړی چې له دې سره په نړۍ کې په کرونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 2,000,000 واوښت. هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک پرون د جولای په 10 نیټه خبریالانو ته وویل د هالند حکومت غواړي د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د دې قضیې په راوړلو سره د هغو انفرادي قضیو ملاتړ وکړي چې د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو په 2013 کال کې د ستراسبورګ په محکمه کې ثبت کړي. د مالیزیا د هوایي شرکت ایم ایچ 19 الوتنه له امستردام څخه کوالالمپور ته پر لاره وه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د روسیې ساخت بوکت غوندي په وسیله وویشتل شوه. دا الوتکې په 298 سپرلیو کې له 3-2 برخې هالینډیانو. د هالینډ د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د حکومت به د دولتونو په کچه د دې دعوې له پیل سره سم د روسیې پر وړاندې د انفرادي قضیو د ملاتړ په مقصد د الوتکې د نسکورېدو اړوند ټول معلومات اروپایي محکمې ته وسپاري. مسکو د اوکراین په ختیځ کې هر راز لاسوهنه رد کړې ده. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د موسیقي خبرونه ده. د موسیقي په خبرونو کې به چې نن به یې زه درته وړاندې کوم تاسو سندرې واورئ، همدارنګه له تاسو به پکې پښتو لنډۍ واورو. کومې لنډۍ چې درته په یاد وي خو تر هغې مخکې دوه خبري رپورټونه لرو. دې ته راځو، بیا به د موسیقۍ خبرونې ته ورسو. افغان حکومت وایي چې د بندیانو د خوشي کولو پر سر له وروستیو اختلافونو سره سره سولې ته ژمن دي. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې یوه مهمه برخه ده چې د سولې د نورو اړوند مسایلو ترڅنګ تیره اونۍ په کابل کې په دریو نړیوالو غونډو کې هم بحثونه پرې وشول. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دا مني چې له طالبانو سره د بندیانو د خوشي کولو پر سر لانجه پر ځای پاتې ده، خو ټینګار کوي چې حکومت د سولې د هڅو دوام ته ژمن دی. د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د دې شورا په استازیتوب ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د بندیانو د خوشي کولو په مسله کې امنیتي او قانوني ملاحظات لري، خو دا ملاحظات د نوموړي په وینا هم رنه دي چې د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغیز وکړي.
زمونږ بندیان لا تر اوسه پورې دوی سره شته دي، د دوی یو شمېر بندیان شته دي زمونږ سره. په هغې کې به مونږ ملاحظات لرو، قانوني ملاحظات به وي، امنیتي ملاحظات به وي. دا اصلا د دنیا په ټولو مباحثو کې د سولې او جګړې په مسلو کې دا شی وي. ولې دا د دې باعث نه شي ګرځېدلی چې د سولې مذاکرات کوم امید چې دی هغه دې له منځه لاړ شي، مذاکرات دې پیل نه شي، موږ سولې ته ونه رسېږو.
په روانه اونۍ کې وروسته له دې چې حکومت د شاوخوا 600 طالب بندیانو د خوشي کولو غوښتنه رد کړه او په دې اړه د افغان چارواکو څرګندونې لانجمنې شوې، نو د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه هم پوښتنې رابرسېره شوې. د بندیانو د خوشي کولو پر سر د ناندریو پترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چنګاښ په 13 نیټه وویل یو شمیر خطرناک بندیان چې طالبانو یې لست حکومت ته سپارلی نه خوشي کیږي. خو د پنجشنبې په ورځ همدې شورا اعلان وکړ چې طالبانو دوی ته د نورو بندیانو لیست سپارلی دی او بیا په همدې ورځ طالبانو وویل چې د خپلو بندیانو نوی لیست یې نه دی سپارلی. د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر ښاغلی خادم وایي هم په حکومت او هم په طالبانو کې د سولې د هڅو د دوام هوډ شته. افغان حکومت تیره اونۍ د دریو نړیوالو غونډو په رابللو سره د سولې هڅو ته نوی خوځښت ورکړ. په لومړیو دوو غونډو کې چې یوه د دوشنبې او دوهمه د سه شنبې په ورځ جوړه شوه د سولې لپاره پر سیمه ییزه اجماع او نورو اړوندو مسایلو بحثونه وشول او د پنج شنبې ورځې په غونډه کې چې د لومړۍ هغې په څیر د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون پکې درلود، د اورکام بین الافغاني خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه وشول. د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې چې په فبروري میاشت کې په قطر کې لاسلیک شوه، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د بین الافغاني خبرو د پیل تر څنګ پریکړه وشوه چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کوي. نن په داسې حال کې چې د دې موافقې پر لاسلیک نږدې 15 میاشتې اوښتې دي، حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان او طالبانو له 1,500 زیات حکومتي سرتیري خوشي کړي دي، خو د بندیانو د تبادلې لړۍ له ستونزو سره سره لا هم ژوندۍ ده. د بندیانو پر سر لانجه کله یوې خوا د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی دی، له بلې خوا دا هیلې ژوندۍ ساتي چې د سولې هڅې روانې دي. دا هیله ښاغلي خادم تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې هم څرګنده کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
او اوس برخه دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تبصرې کړي ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ویسا ورځپاڼه لیکي افغان حکومت تېره اونۍ له ځینو بهرنیو دولتونو او بین المللي سازمانونو سره پر سوله مجازي غونډې وکړې او حکومتي رسنیو ویاندویانو او شنونکو دا یوه ستره بریا او د افغانستان سولې په برخه کې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کولو لپاره یوه کامیابه هڅه وبلله. خو د ویسا په خبره په واقعیت کې څرنګه چې د دغو غونډو شکل مجازي او غیر واقعي او ماهیت هم غیر واقعي و، د سرمقاله لیکونکي په باور دغو غونډو ته په داسې حال کې تبلیغات روان دي چې د جنگ اور تر بل هر وخت تود دی او افغان حکومت عملا د طالب بندیانو له خوشي کولو جنجالي معامله جوړه کړي او په دې ډول یې د بین الافغاني مذاکراتو پیل له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. په سرمقاله کې راغلي لبلي خوا ولسمشر غنی چې له کورنۍ جګړې خلک ویروي، دا چې په هر بمباری کې هر چاپه او عملیاتو کې طالب او عام خلک وژل کیږي دا څوک دی، دا چې د جنگ وزیرانې د مړیو هر ورځ غټ غټ ارقام په افتخار وړاندې کوي دا څوک دی، دا چې د هغوی خلاف ځوانان د جنگ مخاتونو ته لیږي دا څوک دی. سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړي آیا موږ هم دا اوس عملا د پردیو په نوکرۍ کې په یو ککړه بې مفهومه او بې پایه کورنۍ جګړه کې ښکیل نه یو؟ هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سر مقاله په دې ټکو پیل کړي، په پردۍ جګړه کې د افغانانو ستره بیا وړاندې راغلي، د طالب او ترهګرو پر مټ د افغانانو ترڅنګ د امریکا او ناټو ځواکونو د وژلو لوبه او د روسیې پلان په امریکا کې حساسیتونه راپارولی دي. سر مقاله کې راغلي له دې سره د ولسمشر ټرمپ هغه پلان دړې وړې شو چې وغوښتل یې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي، چې امریکا به په افغانستان کې خپل حضور دوامدار وساتي او له روسیې او ایران به د غچ اخیستلو هڅه وکړي. کانګرس به د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجه تعدیل او په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د بهرنیو ځواکونو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او نورو دښمنو لوریو او کړیو فعالیتونو او مخالفینو ته دا فرصت برابر کړي چې امریکا او ناټو سرتیرو ته د وژلو لپاره نور هم د طالبانو او ترهګریزو ډلو ځواک تلیکړي. او هاشت سوبرس پانی د خپل یو سرنیس ریپورت پر بنسټ د قرنټین په ورځو کې د وچه ډوډۍ د ویشلو پر مهال د میلیونی فساد څخه پرده پورته کړي. وړاندې راغلي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د وچه ډوډۍ میلیونونه پیسې د خلکو د دسترخوان پر ځای د فاسدو او زورواکو شخصي جیبونو ته تللي. سره مقاله لیکي که څه هم حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ادارې رامنځته کړې، خو په وینا یې کومه لاسته راوړنه نه لري او پیسې هایفو میل شوي دي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې ټینګار شوی چې حکومت باید له فساد سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي او په لویه کچه د فاسدو کسانو لاسونه را لنډ کړي.